د شپې نه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن 2 کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 3 طالبان وژلي او 2 تنه یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په 2 لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي باختر خبري اژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه 3 ځلې ارزانه تمامېږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کېږي چې چین تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تنه امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطر یوې الوتکې نن دا 15 کسان او د هغوی 2 خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې د 5 ایرانی بندیانو له ډلې 2 تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او 2 نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. ښاغلی کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. او روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لویې محکمې غوښتي دي چې پر اوکراین د دې هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې داوې مقدماتي استمایه غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا داوه د 2024 کال د فبروري په 24 د روسیې د یرغل په لومړیو کې پایل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوی کړی، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز د 2 کلونو له پوره کېدو سره سم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
دا د 2 کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بلر داسې مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ ښوونځی دی شروع شوی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک په اړه جزئیات درکو. په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ او ننګرهار کې بیگانه یو سیلابونو یو ځل بیا خلکو ته زیانونه اړولي دي.
د تیر شپې ورختونو د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډیر زیات تلفات اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مو غوښتنه ده چې د دې خلکو خلاصنیوي وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په 2 نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحث کوو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخه لري چې د مغد معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیز دوه کاله ووختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې ده. طالبانو نږدې دوه کاله مخکې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز اعلان کړ. یو شمیر زده کوونکي نجونې هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی د پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنی شي.
دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېده انکه بشری سرغړونه بللې ده چې په وینای په وخت محل کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نو موړی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لري کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خبره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا د دویم کال اوس پوره کېږي تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بل داسې مات
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر غبرګونونو سره مل وي. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالې نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت په اړه له توندو څرګندونو سره هممهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دلی کې انور الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د ورورۍ تر کچې مهمې بللې. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورې.
داسې مال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وروستیو کې د طالبانو اوسنی رژیم غیر مشروع بللی، خو په یولی کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخه او پیاوړې کړي. که څه هم د دې لیک د لیږلو کره نیټه نه ده رسنیزه شوې، خو بیلابیلو پاکستاني رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي. دا لیک د هغه خط په ځواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورلېږلی و. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډېر شمېر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستاني ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پرېښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لېږلو راپور نه خبرېږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیولی. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون یادونه کړې. د پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه غږېدلی او وروستیو کې آن د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبان حکومت هم غیر مشروع بللی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته؟ د سیاسي مسایلو په سمی یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل.
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مخته کیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابیږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نو وروسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره، تعلقاتو د بهتري لپاره ډیر چانس نشته. ده
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پرون د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او عبدالرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزیټي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورنډ کرښه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
په کونړ کې سیلابونو لسګونه کورونه ړنګ کړي، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، باغونه او سړکونه یې ړنګ کړي دي او درې کسان یې ټپیان کړي. دا سیلابونه تېره شپه په مرکز اسداباد او څو نورو سیمو او همدارس په ننګرهار ولایت کې راوتلي دي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه 11 بجې په مرکز اسداباد، مروارۍ او شیګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه 11 بجې خوشا د کونړ ولایت په اسداباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډېر زیات تیز اورښت له امله سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي. دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، 160 جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2.5 کیلومتره د غاښي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې تر څنګ د اسداباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې 6 کورونه راپور موږ ترلاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي تاج ولی، رحیمزه او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړي دي، ځمکې د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس تر رسیدلې دي. د دې ترڅنګ دا د مرور ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی دغه نه د مرور برکلي ته چې کومه لویه لاره ده په دغه کې دغه لاره هم بیخي د منځه تللې ده، ځکه چې پیدروی کار هم نه کیږي. موټر سایکل او موټر خو لا غټه خبره ده.
د تېر شپې وروختونو په مرور ولسوالۍ کې ډېر زیات زیانونه اړولي وو، بالخصوص د ایسارې په کلي کې د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډېر زیات تلفات یې اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه هم غوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرستې وکړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي چې دوی ډېر مستحق خلک دي.
خو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوختو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي. د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تېرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت د لالپوري او مومندرې ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې دېرش کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا شپږ سوه بکسې له منځه وړي دي. د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه، د کرکلې ځمکې، باغونه، سړکونه، پلونه او نور ټولګټې ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان ګډون له نړۍ سره د دې هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د نړۍ د هیوادونو د مشرانو په ګډون نن د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي. د سیاسي مسایلو کارپوهان وایي که څه هم دې غونډې ته افغانستان نه دی وربلل شوی، خو که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق ته د وینا وخت ورکړل شي نو تر یوه حده به وکولی شي چې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوي. امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د سیاسي مسایلو یو شمیر پوهان په دې باور دي که د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وای کولای شول چې له نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماټیکي، سیاسي او سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو اتیاییمه غونډه نن دوشنبه د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وایي اړتیا وه چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلی وای، د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې دې ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای. ښاغلی معارج دا هم وایي چې احتمالا دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ په رسولو کې اغیزمنه تمامه شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون یې پکې راوستی وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای او اوس بیا په ملګرو ملتونو کې استازی هم درلود. بیا هم نصیر احمد فایق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تر یوه حده د افغانانو غږ پورته کړي.
تروسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی فایق دې غونډه کې وینا کوي او کنه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیاییمه غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو حکومت یو لیک استولی سو سهیل شاهین د دوی د استازي په توګه ومني، خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه احمد سعیدی وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و، خو اوسمهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډېر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وایي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتیاییمې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی. د دې شورا په 45مه غونډه کې هم چې تیره اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، خو د طالبانو حکومت دا اندېښنې نه مني او په ځلونو یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیایي هدفونو ته د رسېدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت خورا زیات ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو دې موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری آژانس لیکلي په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یو هغه کې د بشري حقونو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاوتریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوې او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولې دی. د راپور له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر چې د شویو څېړنو مشري کړې تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال یې روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقونو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکه به بنسټه بللي او په اوکراین کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانی سری میاشتې ټولنې 8 تنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه اندېښمن دي او ځینې نور نظرونه لري.
د افغانی سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوریو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام 8 نور ماشومان د کابل دوه سیمیزو روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلانې لمخې چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو مخکې دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومانو د لیک بهیر ټکنه شوی دی. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی د درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکی محمود وای د افغاني سره میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، د هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه بشي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غوړې نومې پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول. ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، ته موج شیدې وڅښلې او په دویمه شپه یې وینه وبهیدله. د نوکریوال بیغوري وه، یا نه پوهیږم چې څه وشول. هغه ځای شو، دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغو عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سره میاشتې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وای، په وروستیو 2 میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد معلوماتو لمخې افغاني سرمیاشتي ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سرمیاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپې ته عملیات کړي. ماشومان ښه دي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیاشت د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلسو میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې بزګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي که د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دغه ولایت کې په کمو امکاناتو د اغاجان په نوم د بند جوړولو امکان شته.
دا محمد قادر دی چې د خپلې ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دی د خپلې ځمکې د خړوبولو لپاره دغه اوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متره څخه په لمریزو هیندارو راپورته کوي. محمد صابر د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو کچه ورځ تر بلې کښته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي. خو نوموړی وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د اغاجان په نوم بند جوړ سي نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
موږ د ولایت په سطح ورور موږ ډم غواړو دونک ډم نه سړی خونی دی راته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز موږ سره جاغه وکي
و خو دغه غوښتنه لرو. موږ د کلوی دی که کوچنی دی اوله غوښتنه زموږ د بندونه دي بندي د دغه اغاجان بند دوم ټپال کې ورور سړی خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دی. د هم د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره نږدې 100 متره برمه وهلې ده.
وسه د 100 غازه 200 غازه یو نیم 100 غازه سره کاږه هغه ګای وچی ګایره باندې نو د اوبو سیستم ډیر کمزورې سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ ته چې بندونه جوړ سي اوبه مهار سي ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړي. موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو نو موږ خو رعایت نو باید موږ ته خدمت وکړي. موږ د اوبه د کمې خواکو ډوډۍ د کمې خواکو کې د یو ډنجراته وته شاغه اوبه ماته په درو خوري دا اله غارونه ماته څه ګټه کوي دا په داش کې.
سیپولا د همدې سیمې یو بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15% د اوبو کچه راکمه شوې ده.
د اوبو سره بېخي سل په 15% کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15% د اوبو کموالی دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمه موله ده په غي اوبو هغه کمزوري سوي ډیر زیات وچې دي په مخ باندې شل خاله نه لري بازي بازي پسته څو بلري. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مستوتلی
لادی ټول سره سره د ورزګن ولایت د والی ویان نسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوایي چې د وچکالي د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای د غاجان په نوم بند منزور سو یا په نږدې راتلونکي کې به اوربندي کار شروع سي.
د وچکالی په خاطر نو د پیاري راست زلګونو چې دمونه جوړ کړی دی ان شاء الله به انده کړو کې دا به ډیره فائدہ ورسي. او دوه هم د غاجان بند شخصا له خوا منزور سو دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه به سره رسیدلې او امید څه چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم وشي.
دا په داسې حال کې د چستمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې
د مالیه د قانون او پټرولیم او د صنعت او سوداګری وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړی سوی کمیټې ته دند سپارل سوی چې د سیریپل ولایت د سلطان ابراهیم او د اورزګان ولایت د چنارتول سوالی د غاجان بندر غولو عملی تګلاری جوړی او د وروستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د راپورونو د لړۍ پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې خبرونه کې نن د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحثونه لرو چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا وخت